ستړي مشي مشال ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړی کې د خپل کوربه منورشانه کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ د نن ورځې په دې اخیری خبري غړی کې به یو شمېر کورنۍ سیمې زو نړیوال رپورټونه واوري د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي د ته حمله اند کوو خو راځي چې په سر کې د عبدالحی کاکل نه د دې سات خبرونه واوري
سرټکی پاکستان ویلی په افغانستان کې د سولې مذاکراتو د جاري ساتلو فیصله به افغان حکومت او طالبان کوي د ترکمنستان ولسمشر وایي هیواد یې تیار دی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره همکاري ته دوام ورکړي او د اروپای ټولنې او لویدیځ بالکان مشران نن په ویانا کې غونډه کوي او تمه ده چې د خبرو مهم موضوع به د کډوالو مسله وي پاکستان وای په افغانستان کې د سولې مذاکراتو د جاري ساتلو فیصله به افغان حکومت او طالبان کوي نن اونیزي خبري غونډه ته د وینا پر وخت پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قاضي خلیل الله ول پاکستان د سولې په خبرو کې د یو سہولتکار کردار ادا کوي
ما مخکې هم دا خبره کړې او اوس یې بیا تکراروم چې د پاکستان کردار د سہولت کار دی او مخکې هم د سہولت کار په هیڅ پاکستان د لومړي پړاو قربو او راتلونکي کې به هم دا قسمه اسانی پیدا کوو خو د مذاکراتو د بل پړاو فیصله به افغانان پخپله کوي
د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو دوهم پړاو له هغه وروسته وځنډید کله چې د ملا عمر مړینې خبر خپور شو د نوي مشر پر سر په طالبانو کې اختلافات راپیدا شو د قبایلی سیمې کورمی ایجنسی حلقہ این اے اته د امیدواران وای باید انتخابی کمیشن د قومي اسمبلی پر دغه خالی چوکۍ ژر تر ژره انتخابات وکړي پرون په اسلام آباد کې د دې حلقې امیدوارانو د الیکشن کمیشن له چارواکو سره ولیدل او د ملک نور اکبر په وینا دوی د ټاکنو غوښتنه وکړه
په 2013 کې څوک می الیکشن کوم ځینو کې نوې شوی نو روزانه روزانه خبره چې زنه لري پلانکې الک ټایم نو ور کړلو دای پلانکې ته ور کړلو پنجاب کې سین کې هار دي کې وشواله د مو ان 38 والا نمائنده نشته د قانون نمائند غون وی ایمنی غون سن ترون وی خو د مو علاقې ډیره خفه ده او سیمو نمائنده نشه ان 38 والا الیکشن د زر نظر وکړه شي
د کورمی د قومي اسمبلی پر دغه الکا د 2013 کال د ټاکنو پر وخت امنیتي اندیشنو له وجې انتخابات ځنډیدل او خو امیدواران وای د انتخاباتو لپاره د امنیت وزا سماده د پاکستان ولسمشر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لوی لارې د جوړولو د کار پرانیسته وکړه پر دې موقع ممنون حسین وویل دغه لار به د قبایلي سیمو ترڅنګ د افغانستان پر حالاتو هم مثبت اثر واچوي نوموړي زیاته کړه د لوی لارې جوړېدو سره به د خبر ایجنسۍ خلکو ته د تعلیم او سیاحت اثر اسانتیاو ته په رسیدو کې اساني پیدا شي د تورخم دغه لاره د پاکستان فوج ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن جوړوي او د ولسمشر په وینا دغه ادارې وار له مخه په قبایلي سیمو کې 680 کیلومتره سړکونه جوړ کړي دي د ترکمنستان ولسمشر وایي هیواد یې تیار دی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره همکاري ته دوام ورکړي د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف نن په کابل کې له ولسمشر غنی سره په ګډه خبري غونډه کې ویل هیواد یې په افغانستان کې د ثبات په ټینګښت کې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو پر رول ټینګار کوي په همدې غونډه کې افغان ولسمشر اشرف غنی ترکمنستان په سیمه کې د افغانستان یو شملګری وبلل دوی وایي موږ ترکمنستان یو هر اړخیز ملګری یو نیک ګاونډي او په اقتصادي او ټولنیزو چارو کې یو ښه شریک او په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره یو ښه همکار ګڼو د افغانستان او ترکمنستان حکومتونو دغه راز په 5 برخو کې د همکاري تړونونه لاسلیک کړل د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تیر کال په پرتله سش کال د افغانستان خبريالانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې 43% راکمې شوې دي د دغه کمیټې مشر نجیب الله شریف نن په کابل کې خبريالانو پر ضد د تاوتریخوالي د پیښو شپږمشتنی رپورټ خپور کړی چې پکې د تاوتریخوالي 9 پیښې ثبت شوې دي په رپورټ کې د خبريالانو پر ضد د تاوتریخوالي په 2% پیښو کې حکومت ذمہ بلل شوی دی په پاتې یو شمېر نورو پیښو کې بیا وسوال طالبان سیمایز زورواکان او نامعلوم کسان شکیل بدل سوی دي د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست په خوځ کې د حقانی ډلې لس غړو د نیولو داوا کوي مشال ریډیو ته د ملي امنیت پر لژن سوی بیان کې نوې سوی چې دغه کسانو په خوځ کې وسوالو ته وسلې لري مانونه شخول او د خوځ کردې سپور لارې پر پوځي او ملکی موټرو په حملو کې لاس درلود ملي امنیت هم دراز وایي په خوځ کې د عملیاتو په نتیجه کې د حقانی شبکې اړوند یو اندازه وسلې هم ترلاسه سوی دي آزاد شرچینو د دغو اداو په خلای نه دی کړی د هلمند والی وای چې د مساکلات ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړه مشپه او پرون سهار وسوالو نیولې وي. د هلمند والی مرزا خان رحیمی دا رپورټونه رد کړل چې مساکلات ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبان نیولې ده. د ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې د حکومت ضد وسوالو محاصره کړې وه. طالبان د مشال ریډو افغان څانګې ته یو رالېږلي بیان کې ویلي د مساکلات ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده او 40 افغان ځواکونه یې په دې جګړه کې وژلي دي، خو چارواکي د 15 سرتیرو د وژل کېدو تصدیق کوي. د اروپای ټولنې او د لویدیځ بالکان مشران نن په ویانا کې غونډه کوي او تمه ده چې د خبرو مهمه موضوع به د کډوالو مسله وي. د جرمني لومړی وزیر انګیلا مرکل او د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا موګرینی به هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د البانیا، بوسنیا، هرزګوینا، کوسوو، مسډونیا، مونټینګرو او سربیا مشران او د یو شمېر هغو اروپایي هیوادونو وزیران ویانا ته رسېدلي چې هیوادونه له اروپای ټولنې سره د یوځای کېدو په هیله دي. اکثره کډوال چې د بالکان هیوادونو له لارې د اروپای ټولنې هیوادونو ته ننوځي، دوی د مسډونیا او سربیا له لارې هنګري ته ځي او بیا آسټریا، جرمني او د لویدیځې اروپا نورو هیوادونو ته مخه کوي. د عراق د انبار ولایت د مرکز رمادي په شمال کې موټر بم چاودنې د عراق دوه لوړ پوړي پوځي قمندانان وژلي دي. عراقي چارواکي وایي د انبار د عملیاتو مرستیال قمندان جنرال عبدالرحمن ابو رغیف او جنرال سفیان عبدالمجید له دریو نورو سره په دې چاودنې کې وژل شوي دي. هم له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. سراج زهیر د موسم حال او کرنسي قیمتونه وړاندې کوي.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایی ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.63 روپۍ او په 1.63 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.25 روپۍ او په 23.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.60 روپۍ او په 23.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ. او 250 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې د باران امکان دی. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 2 او کم نه کم 6 بنو کې 4 او 3 او کوټه کې به زیات نه زیات 4 او کم نه کم 14 سینټی گریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې پکې مو خبرونه د کرنسی بیې او موسم حال واورېده. په روانه ګړۍ کې بعد دغه رپورټونو تفصیل واورئ. پاکستان وایي د افغانستان د سولې لپاره به خپل کردار لوبوي. په داسې حال کې چې د افغانستان د طالبانو مشرتابه د ستونزې سره مخ ده، امن مذاکرات به امکان ولري که څنګه؟ د چارو پوه رحیم الله یوسفزی یې په هکله وایي.
هغوی به غواړي چې مخکې خپل کور روغ وي، بیا د خبرو په حد کې رایه راشي، نو بیا به هغوی ممکن ده چې خبرو ته کېږي. او په دې کې به د پاکستان رول ډېر مهم وي.
د کورمی ایجنسی ولس د حکومت نه غوښتنه کړې چې دغلته د پارلیمان د خالي چوکۍ لپاره انتخابات وکړي. یو ځایي مشر وایي:
موږ خو دا غواړو چې لکه یو سړی وي که نه په علاقې کې آواز اوچتوي، نمائنده به اوچتوي. چې نمائنده دې نه وي نه هغه علاقه ترقي نشي کولی.
د بلوچستان صوبې پښتنو سیاستوالو د بیلتون غوښتونکي مشر براهمداغ بوکټي لخوا مذاکراتو ته د تیارېدو هرکلی کړی دی. د کاشغار نګوادر ته د اقتصادي لارې په اړه د پښتونخوا او بلوچستان د مشرتابه څه تحفظات لري؟
موږ دا ورپوسر زموږ غربي کاریډور څه دی، دا د سیدنستلی دی د پاک چاینا کاریډور دی، ولې د شرقي کاریډور د پنجاب کاریډور موږ ورته بیایو.
دا او یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو په خبرونو کې اخیری خبری غړی ته غوږی. راځو د دې غړی اولنی رپورټ ته. پاکستان وایي د افغانستان د سولې او ثبات لپاره به خپل کردار ترسره کوي، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بل پړاو فیصله به افغانان پخپله کوي. دا خبره د پاکستان د خارجه چارو د دفتر ویان اسلام آباد کې هفتواری خبری غونډې ته کړې. دغې غونډې ته زموږ خبریال ریاض مساخیل هم ورغلی. دې رپورټ کې تفصیل دا کوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله اوه چې پاکستان افغانستان کې د امن او استحکام دپاره د زړه د اخلاص کار کوي، ځکه چې کابل کې امن د اسلام آباد دپاره هم ضروری دی. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بل پړاو په حکله د یو تپوس په جواب کې ویان زیاته کړه چې دغه لړکې با فیصله افغان حکومت او طالبان کوي. دی وایي،
ما مخکې هم دا خبره کړې، اوس یې بیا تکراروم چې د پاکستان کردار د سہولت کار دی، او مخکې هم د سہولت کار په حیث پاکستان د لومړي پړاو کوربه وو، او راتلونکي کې به هم دا قسمه اسانۍ پیدا کوو، خو د مذاکراتو د بل پړاو فیصله به افغانان پخپله کوي. زموږ مقصد افغانستان کې امن او استحکام دی، کوم چې نه یوازې پخپله د افغانستان بلکې د پاکستان او ټولې منطقې په فایده کې دی.
په داسې حال کې چې دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو یو پړاو پاکستان کې شوی وو، او د بل پړاو نه وړاندې د ملا عمر د مرګ خبر مخې ته راغی چې ورسره کیدونکي دویم پړاو وځنډېدو. اوس څومره امکان دی چې مذاکراتي عمل بیا شروع شي، او دې لړکې پاکستان څه کردار ترسره کولی شي؟ په دغه اړه مو د پاکستان افغانستان د چارو کارپوه او پېښور کې میشت خبریال رحیم الله یوسفزی نه تپوس وکړو. نو دوی وایي
خبر په حد کې رائے راشي، نو بیا به هغوی ممکن ده چې خبرو کچېږي. او په دې کې به د پاکستان رول ډېر مهم وي. د پاکستان خو به دا حل ځلې کوي، پاکستان دا په ښکاره باندې د یو فریق هم حمایت نه کوي، نه مخالفت کوي. پاکستان به دواړو ته وایي چې تاسو د خپلې مسلې د خبرو د لارې حل کړئ، او که پاکستان زور استعمالوي هغوی طالبان مجبوره کوي چې هغوی خبرو ته کښېني د افغانستان حکومت سره، نو بیا ما په خل باندې په زور باندې کلي نه کېږي. ممکن ده چې هغوی مجبوره شي او
د پاکستان افغانستان د تعلقاتو په ذکر کولو د خارجه دفتر ویاند اوه چې پاکستان افغانستان سره ښه تعلقات غواړي، او د لړکی خپل پوره پوره کوشش کوي. البته افغانستان کې د پاکستان سفارتي اهلکارو په دړکو ورته اندېښنه ده، او دغه لړکی افغان حکومت ته د پوره اقداماتو ویلي دي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته په اسلام آباد کې د افغان سفارتخانې چارواکي وایي په پاکستان کې میشت غیر رجسټرډ کډوالو رجسټریشن به په راتلونکي دوه هفتو کې شروع شي، خو د داخله چارو پاکستاني وزیر چودري نثار علي خان وایي چې د داخله وزیر په حیث ورته د غیر رجسټرډ کډوالو د رجسټریشن په تجویز اعتراض دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله راکوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو چارو مشر مصری خان مومن مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسټرډ کډوالو رجسټریشن د جولای میاشتې د 15 نیټې نه شروع کیدونکې و، خو د څه تکنیکی ستونزو په وجه دغه رجسټریشن شروع نه کړی شو، خو دواړه حکومتونه اراده لري چې ډیر زر به دا رجسټریشن شروع کړی شي.
کله چې د سفران وزیر او سره هیات کابل ته تللی او هلته د افغانستان د مهاجرینو د وزیر سره ملاقات وکړه، په ملاقات کې دوی دا خبره نهایي کړه چې دا رجسټر به خامخا کیږي او نږدې ورځو کې به شروع شي. دا ماتلیدې صرف یو تخنیکی ستونزه وه چې نادره هغه تخنیکی ستونزه لري، هغه تقریبا یو دوه هفتې خیالي او شروع به شي انشاءالله.
بلخوا د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د ګل پورس په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسټرډ کډوالو پر رجسټریشن ورته اعتراض دی.
منسٹر آف انٹیریئر میں نے کیبنٹ میں کہا مجھے سیریس
د داخله چارو وزیر په هیڅ ما کابینه ته وویل چې د غیر رجسټر کډوالو د رجسټریشن په تجویز ورته اعتراض دی، او زه داسې بالکل نه کوم، ځکه چې دا شان بدوی ته یو بل قانوني لار تر لاسه شي. دوی به یو خوا پیسې اخلي او په بل لار به واپس پاکستان ته راځي، ځکه چې افغانستان سره مونږه اوږده پوله لرو. نو دا مسله د افغانستان متعلق ده، نو هغوی د مونږ سره کینی او په خشان دي د کډوالو واپسي یقیني کړي.
مشال ریډیو چکلا د مصری خان مومن نه تپوس وکړو چې د داخله وزیر د بیان په حق لای د پاکستان حکومت سره څه خبرې شوې دي؟ نو په جواب کې نوموړی وایي، د یادونه ده چې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د ملګری ملتونو د کډوالو لپاره های کمشنر انټونیو ګټرز چې د روان کال په جون میاشت کې د اسلام آباد په سفر وو، سره ګډي خبري غونډې ته ویلي چې په پاکستان کې د لسو لکو نه زیات غیر رجسټرډ کډوال میشت دي، او ډیر زر به د دوی رجسټریشن شروع کړی شي. بلخوا په پاکستان کې میشت رجسٹرڈ کډوالو په یاد ملک کې د اسارتیا موده غزولو په حق لا د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د نه پورز ایوي خبری غونډه ته وویل چې د افغان کډوالو ستنېده بعد یو درشتم دسمبر 2015 نه پس په دوه کالو کې بشپړولی شي او یوازې د پاکستان کابینه د افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزولی شي. د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه چې دا مهال په پاکستان کې د 15 لکو څخه زیات رجسٹرډ کډوال ژوند کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمې کورمې ایجنسۍ لپاره د خامی اسمبلۍ ان اته دیرشم چوکۍ امیدواران د وفاقي حکومت او د انتخاباتو د کمیشن نه یو وار بیا غوښتنه کوي چې دغلته امن پر ځای شوی په کار دي چې اوس د خامی اسمبلۍ دغه چوکۍ لپاره انتخابات زر نظر ترسره کړی شي. په دې حقله تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال سراج ظهیر راکوي.
د منځنی کورمې د قومي اسمبلی د چوکۍ ان ای اته دیرش لپاره بویش امیدواران له الیکشن کمیشن غوښتنه کوي چې له کال 2014 راهیسې د چوکۍ خوشي پرته ده، نو په کار دي چې په دې زر تر زره اوټونه وکړل شي، ځکه چې یو طرف ته په ټول پاکستان کې زمینی انتخابات کیږي او بل طرف ته په کورمه ایجنسی کې هم حالات قابو کې دي او پورا امن دی. دې لړکی اسلام آباد کې الیکشن کمیشن ته راغلو یو سو امیدوارانو مشال ریډیو ته وی چې دوی الیکشن کمیشن غوښتنه وکړه چې په فوري توګه دې په ان ای اته دیرش باندې اوټونه وکړي. په دې اړه ملک نور اکبر مشال ریډیو ته وی،
اخیر د پاکستان ایوا ایسا د پاټه د کوبایل دی مو الیکشن غوړو زر نظر دو وکړي چې ویل چې کوبایل غریبون خو د پاکستان ساره ا کوبایل وس نه دی وس الحمدلله تعلیم غوړي رڼای غوړي روډونه غوړي هر څه غوړي مو خدا غوړو چې لکه یو سړای وی کنه په علاقې کې اواز اوچتوي نمائنده به اوچتوي چې نمائنده دې نه وینا هغه علاقې ترقی نشي کوله.
قومی اسمبلی کی پخوانی پارلیمانی لیڈر او د ان ای اته دیرش امیدوار منیر اورگزی هم مشال ریډیو ته اووی چی دا د کورمی ایجنسی د ولس او سیاستوالو غوښتنه ده چې دا د دوی آئینی حق ته نو بیا ولی پکې لزند کار اغستل کیږي. نوموړی اووی
2013 می میسټ جنرال الیکشن شپې 10 بجې د سم تاریخ باندې الیکشن پسپون شو. اوس وړي الیکشن پسپون دا الحمدلله کورمی ایجنسی کی بهترین امن دا بالکل شپاو طرف ته خلک روان دون دي. نو حکومت ته په کور دا هر چا ته حکومت ته سیول حکومت ته الیکشن کمیشن ته اور عسکری هلته کوم اداري دي زغو اوس د عوامو د جمهوري او عیني حق سره کې هلته بلا تخیل ده
یو بل امیدوار نوید احمد اورگزی مشال ریډیو ته اووی چې دوی له الیکشن کمیشن غوښتنه کوي چې د کورمه ایجنسی به کور شو خلکو ته هم د غوټ اچولو موقع ورکړي چې دارنګ دغل تپسی مانو کې اوټنه وشي.
دا غوښتنه مونږ په غیټ ایم کم کړي وا او په غیټ ایم کم مطلب دا غره چې کوم مونږ خلک په انګو کې پرتې دي، په کوهاټ کې پرتې دي، پټل کې پرتې دي، په خور کې پرتې دي، په اباد کې پرتې دي، فتح جنگ کې پرتې دي، هغه ته د غوټ حق استعمال د ووټ حق استعمالولو سہولت په غیټ ایم کم نه ورکړې اوننم نشته ده.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د میډیا افسر خورشید علم نو پوښتل نو د هغه ناوا
کې پې کې ګورنمنت ته ویلو چې هلته تاسو امن او امان د مارچ پورې بهتر کړئ. دا غو د مارچ کې هم څه ته پر د غوړونو کې چې کمیشن نشو چې د حالات ښه شوي دي او په اپریل کې ته موږ بیا له ریمایند کړی دی په اوله کې چې تر څنګ ته وایو خو دا غو طرف بیا هم لکه داسې اطلاعات دي چې د کاغوی ټیک نه دي لکه پوزیشن کې نه دي چې هلته لاین آرډر سچویشن برابر دی او الیکشن وشي. دا ایشو به د الیکشن کمیشن کو آئنده چې اجلاس راځي کنه نو انډر کنسیډریشن ده چې دا ایشو بیا الیکشن کمیشن ته کې خو دي شي او په دې باندې سو آرډر جاری کړی شي.
د ذکر دا چې د کورمی ایجنسی دوه حلقې دي چې پکې په دې حلقه په کال 2014 کې د امیدوار منیر اورگزی په جلسه کې 14 وشوه او دا شان د دې حلقې انتخابات وځنډول شو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو او د کورمه پاړه یو بل ریپورت ته درته وړاندې کوو. د غلطه کې د خسرې یا شری د ناروغي خلاف 12 ورځې مهم دوام لري. د صحت چارواکي وای د دغه مهم شروع کېدلو مهمه وجه دا ده چې په دغه سیمه کې په خاص توګه باندې کورمه کې د دې ناروغي په لږ وخت کې ډیر کیسونه مخې ته راغلي دي او زیاتوي چې په سیمه کې د دې خلاف مهم شروع کول ډیر ضروری و. نور حال د طارق اورگزی رپورٹ کې اورو.
په کورما کې د خستې ناروغۍ په ضد 12 ورځنۍ مهم دوام لري. د صحت محکمې تر مخه په سیمه کې د دې میاشت 6 منټې نه شروع شوی دغه مهم به د روانې میاشتې تر یو د شم نیټې پورې جاري وي. په دې مهم کې به د شپږو میاشتو نه واخله تر لسو کالو پورې 1,00,000 ماشومانو ته به د خستې ناروغۍ په ضد ټیکې وهل کېږي. په کوزي او منځني کورما کې د دې پروګرام چلوونکي او اډیشنل ایجنسي سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال رډیو ته وویل تر اوسه 2,00,000 ماشومانو ته د ناروغۍ په ضد ټیکې وه دو ایل پسیما کې مهم د کامیابی لپاره دوی 15 اویا ټیمان مقرر کړی دي چې په دې کې ماهر ډاکټران هم شامل دي. دا هم په دې مهم کې د پولیو ناروغۍ نه د بچو لپاره ټیکې هم ماشومانو ته وهل کېږي. خبر آپ مہم کے اور سارا دا پولیٹیکل انتظامی اور تعلیم محکم ہم رستہ ترلا سدا ڈاکٹر عنایت الرحمان وائی دا خسری ناروغے چزیاترا اور نہ ترلا سو کالو پر معشومان متاثر کی گی پٹولی نڑے کی یو خطرناک ناروغے دا دی وائی دغه مهم د شروع کې دوه یو مهمه وجه دا دی چې په قبایلی سیمه او په خصوصي توګه په کورما کې د دغه ناروغي په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات کیسونه مخې ته راغلي دي او زیاتوي چې په سیمه کې دغه مهم شروع کول ډېر ضروري وو. واضح دی چې په قبایلی سیمه کې د لسو کالو پس د خسرې ناروغي په ضد دغه مهم کیږي. تارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د خیبر ایجنسی لوړګي سره تعلق لرونکي عیسائی جنۍ سارا مسیح ته د خیبر پښتونخوا گورنر په مرسته په پېښور یونیورسيټي کې مفت داخله ملاو شوه. نوموړی وایي چې د تعلیم حاصلولو شوق یې و خو وسې نه لري. اوس غواړي د نورو جنکو د تعلیم لپاره هم کار وکړي. په دې هکله نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری دی رپورت کې راکوي.
سارا مسیح د خیبر ایجنسی په لوړګي کې په ګورنمنت ګرلز هایر سیکنډري سکول کې د 12 جماعت په امتحان کې اول پوزیشن تر لاسه کړی وو او د خیبر پښتونخوا گورنر نه غوښتنه کړې وه چې مخکې تعلیم حاصلول غواړي خو وس یې نه لري او نه هم ورته دلته د لوړ زده کړو دپاره موقع شته. نو د هغې وروستو بیا د خیبر پښتونخوا گورنر ورسره دغه مرسته وکړه. نوموړی په دې کې خپل احساسات مشال ریډیو سره صدا سے شریک کړل.
تصور کې هو راتله او وسایل هم نو چې مکه پېښور کې یا بل چرته چې هغه داخله واخلو یا مونږه میډیا سهارا واغشتو. نو میډیا مونږ आवाज گورنر درخواست وکړو نو هغه مونږ هیلپ وکړو گورنر په وجه باندې ازما ایډمیشن خو یونیورسيټي کې شوه دی ایم ایس پورې اگے مال 4 ایئر فری کرے دے ہاسٹل ہم یونیورسٹی ہر چیز فری کرے دے اور 50,000 کیش ہم ورک کرے دے. زه ډیر خوشحال یم چې ماتا یونیورسيټي کې اډمیشن ملاو شوې ده.
سارا مسیح وای چې په سوشیالوجي مضمون کې داخله واخیسته او غواړي چې د غریبو جنکو د تعلیم لپاره کار وکړي.
زه خپل چې تعلیم اخلم ټول جنکیانو لپاره داسې کار وکړم داسې ادارې کې شمولیت اخلم چې هغه خپل تعلیم سره هغه پوره کوي او ټول جنکیانو ته تعلیم کې خوشایم چې هغه زه سکول ته سبق وایي.
د سارا مسیح پلار یعقوب مسیح د خپل لور د داخلي په حق لا په خپل خبرو کې وویل
مونږه بازار کې سیپر یو جی صفائی کیونکہ زما بچی کے ٹوائلٹ ہو جی کہ زما بچی تعلیم کئی بجلی نہ ہو روشنی نہ ہو موبائل رانا باندھے سب کلا لگے ہو کہ دے میں سوچے ہو کو کہ زما لور کامیابی گی اور ڈھیر خوشحال ہوں جی گورنر صاحب ڈھیر شکریہ ادا کروں پولیٹیکل صاحب ڈھیر شکریہ ادا کروں دا داخلے مدد ہو کو ہاسٹل فری ہو کو فیسوں فری ہو کو
یاد دیویچ دو نورو کے بیلی سیمو پسیر پا خیبر جنسائی کے ہم یو شمیر عیسائی کو رنے جوند کوي او په دې ورستو کې دوی ته د حکومت لخوا د میسایل حق هم ورکړل شوی دی او د قبایلی مشرانو په څیر ځینې کسانو ته د لونګۍ یا مشرانې مراد هم ورکړل شوی دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته خوښ یی. دا خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدلی شئ چې پکې دا وخت اخیری خبری کړي ته خوښ یی. د بلوچستان صوبې پښتانه سیاستوالو د بلوچو د بیلتون غوښتون کې مشر برهم داغ بوکتی د خبرو اترو لپاره د اراده سرکندولو هرکلی کړی دی او زیاتوي له دې سره به نه یوازې بلوچ بلکې پښتانه هم د سوکالۍ او خوشحالۍ ژوند تیر کړي. خدای نور ناصر مو په نور حال خبروي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د بلوڅو د یوې بیلتون غوښتونکې وسلوالې ډلې مشر برهمداغ بکچی له بی بی سي راډیو سره په مرکه کې د پاکستان له حکومت سره خبرو ته آمادګي څرګنده کړې او په لومړي ځل یې ویلي چې که بلوڅو له سوغړی نو د بلوچستان د ازادۍ تر ایجنډا هم تیرېدای شي. په داسې وخت کې میشت پښتانه سیاستوالو د برهمداغ دا خبرې د صوبې او سیمې لپاره ګټورې بللې دي. د پاکستان په سینېټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینېټر او د یاد ګوند صوبایي مشر عثمان خان کاکړ وایي پښتانه خپل هم له سیاسي او جمهوریت لارې د خپل حقونو لپاره هلې ځلې کوي او د نورو قانونو لپاره هم ورته فکر کوي.
پښتون ملت هر وخت جمهوری او پرامن طریقه باندې د خپل قومي ولسي وطني حقوقو لپاره مبارزه کړې ده او نو دا ښه خبره ده چې برمداغ هم جمهوري لاره ښيي او پرامن لاره ښيي.
په کوټه کې میشت د یو بل پښتانه ملت پال او امین شتل ګوند صوبایي صدر اسخر خان اڅکزای هم د عثمان کاکړ په څیر نظر لري او زیاتوي په ارزه کې چې امن راځي نو ګټه یې یوازې یو قام ته نه بلکې شاوخوا قانونو ته هم رسیږي.
هر ځای چې د جنگ جګړې مسله په خبرو حل کیږي نو که د هغه فائده هغه فریقینو ته رسیږي نو لازما د هغې سره په ګاونډ کې پراته هر څوک چې وي د امن په صورت کې به هغوی ته د هغه فائده رسیږي. نو موږ هم یقین کوو چې د دغه مذاکرات د کامیابۍ د دغه جوړې روغې به یقینا دلته که پښتانه وسیږي دلته که آبادکار وسیږي هر څوک چې دلته ژوند کوي په دې صوبه کې ځکه چې دا د امن خواته قدم اخیستل دي د دې په نتیجه کې به امن راځي. نو چې امن راغلی د امن فایده هر سړي ته رسیږي او د جنګ په صورت کې نقصان هر سړی پورته کوي.
د بلوڅ بیلتون غوښتونکي مشر برهمداغ بکچی دا خبرې په داسې وخت کې راځي چې همدلته په بلوچستان کې د حکومت لخوا د پر امن بلوچستان په نامه د یو پیکیج اعلان شوی چې په ترڅ کې به یې له ټولو ناراضه بلوڅو سره خبرې کیږي او د صوبې ستونزې به هواریږي. خو سینیټر عثمان خان کاکړ وایي بلوچستان پر امن کول به هله ممکن وي چې پښتنو او بلوڅو دواړو ته په یو سترګه وکتل شي.
بلوچستان به هغه وخت قائمېږي چې د پښتانه او د بلوڅ حقوق تعین وشي چې بیا د دې ولسونو د ولسي حقوقو احترام وشي نه د څو کسان. دوی دا چې پر امن بلوچستان غواړي چې څوک توپک یعنې ښکنځاکي ریاست ته توپک راخي د هغه به خیال ساتو چې څوک په جمهوري طریقه باندې سیاست جدوجهد کوي دا هغوی د حقوقو په مالې به کوو.
برهمداغ بوکچای د وجل سبی بلوڅ ملت پال او پخوانی گورنر نواب اکبر خان بوکچیل مسای دی چې د نموړی تر وجل کېدو وروسته یې پاکستان پرېښی او د پاکستاني ریاست پر ضد یې وسلواله مبارزه پیل کړې. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دغه خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل شئ، خو که په خپل وخت یې وانورئ نو د مشال ریډیو ډاټ کام په پاڼه چې د مشال پاڼې ته لاړ شئ نو دغه خبرونه بیا هم اوریدل شئ. په زړو تاریخونو او وختونو کې د روانې ګړۍ نیمایي ته رسیدلی یو. په پښتونخوا کې د ماسپښین 15 بجې شوې. د عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډې زورو.
پاکستان ویلی په افغانستان کې د سولې مذاکراتو د جاري ساتلو فیصله به افغان حکومت او طالبان کوي. نننیزې خبرې غونډې ته د وینا په وخت پاکستان د بهرنیو چارو وزیر مبخشي د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیلالله ویل پاکستان د سولې په خبرو کې د سهولتکار رول ادا کوي. د قبایلي سیمې کرم ایجنسی حلقه ان ای اته دېرش امیدواران وایي باید انتخابي کمیشن د قومي اسمبلۍ په دغه خالي چوکۍ چېرته ژره انتخابات وکړي. پرون په اسلام آباد کې د دې حلقې امیدوارانو د الیکشن کمیشن له چارواکو سره ولیدل او د یوه امیدوار ملک نور احمد اکبر دوی د ټاکنو غوښتنه وکړه. د پاکستان ولسمشر نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لوی لارې د جوړولو کار پرانیسته وکړه. پر دې موقع مومن حسین وویل دغه لار به د قبایلي سیمو تر څنګ د افغانستان پر حالاتو هم مثبت اثر واچوي. د ترکمنستان ولسمشر وایي هیواد یې تیار دی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره همکاري ته دوام ورکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بردي محمودوف نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل هیواد یې په افغانستان کې د ثبات په ټینګښت کې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو پر رول ټینګار کوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د افغانستان خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالي پېښې 3 فیصده راکمې شوي دي. د دغه کمیټې مشر نجیب الله شریفي نن خبریالانو ته دا خبره وکړه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په خوست کې د اکاني ډلې لس غړو د نیول کېدو دعوه کړې. مشال ریډیو ته د ملي امنیت پر اډې زسو بیان کول شوي د کسان په خوست کې وسوال ته وسلې لېږلې، ماینونه یې شخول او د خوست کډلیس په لارې د پوځي او ملکي موټرو په حمله کې لاس درلود. هلمند والی وایي د مساکلات ولسوالۍ د خصوصي د وختونو لپاره عملیات روان دي چې وړ مشپه پرون سهار وسلوالۍ نیولې دي. د هلمند والی مرزا خان رحمي دا رپورټونه رد کړل چې مساکله ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نیولې. اروپایي ټولنې او لویدیځ بالکان مشران نن په یو اینا کې غونډه کوي. تمه ده چې د خبرو د مهم موضوع به د کډوالو مسله وي. او د عراق د انبار ولایت د مرکز رمادي په شمال کې موټر بم چاودنې د عراق دوه جګپوړي فوجي قوماندانان وژلي دي.
عبدالحی کاکل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی. اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي دي او تاسو ته وړاندې کوي.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف کراچۍ کې د فوجي عدالتونو شمیر کې د اضافه منځوري ورکړې ده او د ترهګرۍ او ویرې څخه یې د خار د پاکولو امر کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې کراچۍ د پاکستان ستر اقتصادي مرکز او تجارتي خار دی او د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره دغه خار کې د امنیت ټینګښت ضروري دی. د پولیسو او رینجر ځواکونو لخوا د تیرو 3 میاشتو راهیسې کراچۍ کې د موثره او پرته له کوم امتیاز څخه د روانو کاروایانو په نتیجه کې د ترهګرۍ، جرمونو، ورانکارۍ او هدفي وژنو پیښو کې تر ډیره حده کمی راغلی دی. ورځپاڼه لیکي چې ښار کې د مجرمانو، ترهګرو او جرایم پیشه عناصرو خلاف دغه شان عملیاتو ته د وړاندې څخه ضرورت لیدل کېدو او دغو عملیاتو کې د لم لیټ په وجه کراچۍ کې ګڼو د قانون نافذ کوونکو ادارو، چارواکو، پولیسو، بېګنا ولسي وګړو، ښځو او ماشومانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ترهګرۍ پیښو کې ککړو مجرم مانو ته د سزا ورکولو لپاره خار کې فوزی عدالتونو شمیره کې اضافه یو غیر معمولی ګام دی کوم چې د امنیت په ټینګښت کې مددگار ثابتې دی شي. او د پاکستان فوز د مشر لخوا کراچۍ خار څخه د ترهګرۍ د خاتمه امر د ستایلو وړ دی. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان د چترال نه راغلي ډلې ته دا باور خو ورکړو چې حکومت به ورسره په دې سخت وخت کې پوره مرستې کوي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د چترال اولس سره کمی وعدې کړي دي نو هغه دې پوره کړي. ورځپاڼه لیکي چې د بارانونو او سیلابونو له وجې چترال ضلع ډېره متاثره شوې ده او په سیمه کې د بحالۍ کارونه په صحیح توګه نه دي شروع کړی شوي. دې نه علاوه د یخنۍ موسم هم راروان دی نو حکومت له پکار دی چې د کومو خلکو کورونو ته نقصان رسیدلی دی نو زر تر زره دې نه صرف په کورونو جوړولو کې ورسره مرستې وکړي، بلکې د یخنۍ نه وړاندې دې ورته د خوراک او نور د ضرورت شیان رسول هم یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانس خبری ایجنسی اے ایف پی لکی په پاکستان کې د ټیکس کلچر د نشت برابر د چلوجه د دغه هیواد اقتصاد په بهرنو مالی مرستو زیاته تکیه لري. بلخوا واشنگتن پوسټ لکی په افغانستان کې په خزو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه دواړو مقالو مهمه برخه له فرخندا صد نورو.
ای پی خبری ایجنس لکی د پاکستان اقتصاد د ټیکس نظام لوجه په خرابېدو دی. په دغه هیواد کې د ټیکس کلچر داسې نه دی لکه څنګه چې په نورو ملکونو کې وي. د برتانیې د نړیوال پرمختګ د محکمې په مالی مرسته چلیدونکې ادارې رفتار تر مخه د پاکستان اقتصاد د 2014 او 2015 مالی کال کې د 4.2% سره په وړاندې روان دی. په دغه مالی کال کې پر کیپیټا انکم 9.25% و چې دا د سرمایه کار زړه ښه کوي چې دغه خپلې پیسې ولګوي خو بیا پاکستان ته په عامې اوسو ګامونه پورته کول وي. دغه رپورټ ته عام وایي پاکستان باید په خپله ځان وساتي ځکه چې دغه هیواد په بهرنیو مالی مرستو سخته تکیه لري او بیا د ټیکس نظام یې هم هغسې نه دی چې ګنې دغه به د ملک کمزوري اقتصاد ته څه ګټه ورسوي. دغه هیواد کې د بهرنیو هیوادونو او ادارو لخوا په قرضو او مالی مرستو هم د څارنې نظام نشته او نه په دغو سر ټیکس لګول شوی دی. بلخوا 8.5% د ټیکس پیسې د بجلی، ګیس او خوراکي شیانو نه راټولېږي چې د دغې زور غریب خلک وړي او دغه هم سمه خبره نه ده. او د ټیکسونو د نه ورکولو له وجې په دغه هیواد کې پرمختیایي کارونه هم ولاړ دي. پاکستان د بجلی د 4000 میګاواټو د کمی سره مخ دی خو حکومت د نوو ډیمونو په جوړولو کې ناکام ښکاري. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي نږدې شپږ میاشتې وړاندې په کابل کې قهرجنو مظاهره چیانو 20 کلنه جنۍ فرخنده د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو په تور د تشدد وروسته ووجله او بیا یې د هغې مړي ته اور واچوه. په دغه ځای کې اوس د هغې په اړه یو یادګار هم جوړ کړل شوی دی. د فرخندې په مرګ په افغانستان کې خلکو، مدني ټولنې او ښځو سخت احتجاج وکړ او دغه په ښځو د تشدد یوه بده پیښه وګرځوله. او د افسوس خبره دا هم ده چې ګڼ شمېر پولیسو او ځینو خلکو په دغه جنۍ د تشدد تماشه کوله او د هغې د بچ کولو لپاره هیڅ ونه کړه. خو اوس مهمه خبره دا ده چې په دغه پیښه کې ککړو کسانو ته باید سخته سزا ورکړل شي. د هغې کورنۍ او د مدني ټولنې کارکوونکي وایي دوی ته اوس دړکې ورکړل کېږي. بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په روان کال کې په دغه هیواد کې په ښځو د تشدد په پیښو کې 12% زیاتوالی راغلی دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
داسې رپورټونه خپاره شوي چې کېدای شي امریکا پاکستان سره پوځي مرستې بندې کړي ځکه چې دغه هیواد د حقانی نیټورک خلاف کاروایانو کې ناکامه شوی دی. حقانی نیټورک یوه ترهګره وسلواله ډله ګرځول شوې ده او له پاکستانه په افغانستان کې په امریکایي او افغان پوځیانو حملې کوي. نیوزویک مجلې په دې موضوع مقاله خپره کړې چې مهمې برخې یې ګولیاز وړاندې کوي.
نیوزویک مجلې کې د پاکستان د رسنیو تر مخه امریکایي چارواکو خپل پاکستانی سیالانو ته ویلي دوی به کانګرس ته د دې خبرې تصدیق نه کوي چې دغه هیواد په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد کاروایانو کې حقانی شبکه ځپلې ده. پاکستان تیر کال په شمالي وزیرستان کې له هغې وروسته د وسلوالو طالبانو پر ضد فوزي عملیات پیل کړل چې وسلوالو په کراچۍ ایرپورټ او په پېښور کې په آرمي پبلک سکول بریدونه وکړل. مجرلی کې چې پاکستان ته د کولیشن سپورت فنډز په مت کې د مرستو ودرولو مقصد دغه هیواد ته خودل دي چې د ترهګرۍ پر ضد یې کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. بلخوا په افغانستان کې زیاتېدونکې د تشدد پیښو امریکا اندېښمنه کړې ده. مجرلی کې چې امریکایي پاکستان ته له 2001 کال راهیسې د کولیشن سپورت فنډ په مت کې شاوخوا 43 اربه ډالرو مرستې ورکړې دي. د دې ترڅنګ دغه هیواد ته اضافي 14 اربه ډالرو اقتصادي او امنیتی مرستې هم ورکړل شوې دي. مجله زیاتوي چې امریکا دغه امداد د خبرې سره مشروط کړی و چې پاکستان به په خپله خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي. خو د مجلې په خبره که هم په دې لړ کې آئینی تقاضي سرته نه دي رسول شوي خو له 100 کلونو راهیسې د امریکا د بارنو چارو وزیر دغه شرطونه په دې معاف کړي وو چې پاکستان سره مرستې کول د امریکا په امنیتي ګټه دي. مجله لیکي چې د امریکا کانګرس تیر کال د کولیشن سپورت فنډ کې یو نوی شرط ایښودی و چې د امریکا د دفاع وزارت به د دې خبرې تصدیق کوي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د فوزی عملیاتو پر مهال د ترهګرو جالې په بشپړه توګه له منځه یوړې دي. په دې کې د حقانی شبکې پر ضد عملیات هم شامل ول. کچری د امریکا د دفاع وزارت د دې خبرې تصدیق نه کوي نو پاکستان ته به 3.5 میلیون ډالرو مرستې نه ورکول کیږي. مجله لیکي چې د پاکستان لخوا د خو او بدو طالبانو کې د توپیر نه کولو داوو باوجود ځینې شنونکي په دې اند دي چې د ضرب اعظم فوزي عملیاتو کې حقانی شبکې پر ضد کاروایی نه ده شوې.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی. درسې خود داسې پکار دی چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړی شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمی سره اوریدای شئ.
د چین او پاکستان د اقتصادي لارې د اوسنۍ بڼې پر ضد د خیبر پختونخوا او بلوچستان د حکومتونو او سیاسي او لسی ډلو لخوا اختلافي احتجاجونه لا هم دوام لري. که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت ویلي چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو ثبوت ته رسیږي، خو یادې ډلې حکومتونه اوس هم دا نظر لري چې ټولې پرمختیایي پروژې به پنجاب او ځنې یې په سند صوبه کې جوړیږي. په دې هکله تفصیل د احمد شاه اعظمی رپورټ کې اورو.
د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري د پروژې پلان د 2000 کال په لومړي لسیزه کې د هغه وخت د واکمن پرویز مشرف په دور کې رامنځته شو چې هدف یې یوه سیمه یوه لار و. بیا وروسته د پاکستان پیپلز ګوند په حکومتي دوره کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ د پروژې پلان بشپړ شو. تر هغه وروسته چې کله د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله په واک کې راغله نو د دې پروژې د عملي کېدو پر چارو کار پیل شو او د 6.4 بلیون ډالرو په لګښت سره پرانیسته وسوه. د راهداري د نقشې او پلان په ضد سمدستي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د حکومتونو سربیره د سیاسي او ولسي ډلو لخوا اختلافي احتجاجونه پیل شول چې لا اوس هم پای ته نه رسیدلي. په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په نامه د یوې مدني ټولنې مشر سید عالم مسعود د دې راهداري د جزئیات په اړه مشال رادیو ته وویل.
یو خو د سړک لاره چې موټروی ورته وي، یو د ریل لاره چې ورته ریلوی وایو، خو د دې کم نه کم رفتار به یو 100 کیلومتره وي او زیات نه زیات به 200 کیلومتره وي. دریم به تیلو ګیس پایپ لاین وي، څلورم به فایبر اپټک کیبل وي، پنځم شعر تجارتي مرکزونه او شپږم د صنعتي زونونه. بیا او د دغه شپږو سره پنجاب نور زیات کړي دي، بیا 14 کړي دي. پاکه ال ان جی یعنی مایا ګیس هم اچولې دي، پاکه بیټ ټرانسمیشن لاین هم اچولې دي، پاکه سپیشل سکیورټی ډیویژن هم اچولې دي.
په داروسي کې پیسې آباد کې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په دې اړه ټول ګوندې زغونډه هم وربلل شوی و ترڅو د وړو صوبو تحفظات پای ته ورسوي. پر دې موقع د پاکستان د پلان او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي و چې له یادې راهداري به ټولې صوبې برخمنې شي. د بلوچستان په ځبای حکومت کې د شریک واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان خان کاکړ چې د کوریډور کمیټې غړي هم دی وایي چې وزیر اعظم نواز شریف او د کابینې غړو وعده خلافي وکړه او د راهداري له نقشې او وفاقي بودیجې څخه دوی ته معلومه شوه چې د غربي لارې لپاره په دې کې هیڅ هم نشته.
غربي کوریډور څه دی؟ دا د ستیز نشته لیدلې د پاک چاینا کوریډور دی، ولې ستیز شرقي کوریډور د پنجاب کوریډور مرور ته بیایو. دې ته دوی تقریبا 90 اربع روپۍ اسکی دي د 10 کال بجټ کې، او په دې کې موټروی ده او بیا 80 اربع روپۍ ریلوی ته اسکی دي. نو غربي کاریډور باندې نه موټروی شته نه څلور لین آی وی شته، ریلوی خو بیا 1 کیلومتر نشته. دا انرژي زون او صنعتي زون اکنامیک زون پایپ لاین دا خو بیا د دې بعد خبرې دي، هغه خو ګسره نشته.
د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت هم په دې لړ کې په سرګند ډول د مرکزی حکومت د پلان مخالفت کړي او په وار وار یې ویلي چې د سړک پراته نوري پروژې او کارخانې د صوبې ته نه دی ورکړي. دا چې اوس به د خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبای حکومتونه څه ډول خبرګون شي، عثمان کاکړ په جواب کې وایي.
کاشغر کې لوی کانفرنس وشو چې موږ د صوبې خلک هم تللو، د ملک هم تللو. موږ یو کتابچه هلته تقسیم کړه، موږ وړاندې کړه، چې په هغه کې کاریډور مانا دا دی زموږ کاریډور په کار دارنګه جوړ شي. دا موږ هرته وړاندې کړی دی د پارټۍ لخوا هم د صوبایي حکومت لخوا هم. په چین کې پاکستانی واکداران هم ناست دي، چینایي واکداران هم ناست دي. دویمه دا ده چې موږ دا مطالبه وکړه چې نواز شریف صاحب سره به د کاریډور کمیټۍ ته به ملاقات راکړي. کاریډور کمیټۍ به له نواز شریف صاحب زه له پرایم منسټر صاحب زه دا وضاحت غواړي صورت دې کاریډور باندې ریلوی شته که نهشته، موټروی شته که نهشته، انرژي پروژکټ شته که نهشته، صنعتي زون شته که نهشته. دې وضاحت بعد بیا پر مخ باندې پارټیانې چې دي د پښتونخوا وطن خپل ولایا عمل بې ځای تیاری.
بلخو امریکایي ویبپاڼې فوربس هم د دې راهداري په اړه په یوې تازه خپرې شوې مقالې کې لیکلي چې د ګیس او کویلې په ګډون د توانایي یو شمېر پروژې په پنجاب او سند صوبو کې ترسره کیږي. له پلان سره سم به دا اقتصادي راهداري د چین له کاشغره بیا د پاکستان تر ګوادره پورې غځول کیږي. دا راهداري به خلیج فارس ته د چین 10,000 کیلومتره اوږده لاره چې دوی به په 45 ورځو کې سرته رسول 10 ورځو ته راکم کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
نړیوال بانک د قبایلي سیمو کډوالو د بیا بحالۍ لپاره 5,50,000 ډالرو منظوري ورکړې ده. د یاد بانک د منصوبې مطابق دا رقم به په دوه مرحلو کې کډوالو ته ورکول کیږي. په دې منصوبه کې د دوو کالو د ماشومانو د صحت لپاره هم پیسې ایښودل شوي دي. د دې په اړه نور تفصیل زموږ د همکارې رابعه اکرم خان رپورټ کې اورو.
د نړیوال بانک لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې د دې منصوبې تر لاندې به 500 قبایلي جنسو متاثره 1,00,000 کورنیو سره مالی امداد کیږي. د نړیوال بانک مطابق چې خپلو علاقو ته واپسي کوونکي هر کورنۍ ته به په وړومبۍ مرحله کې 45,000 روپۍ ورکړی کیږي او په دویم مرحله کې به 4,00,000 هر میاشت 4,000 روپۍ ورکړی کیږي. د پاکستان حکومت په وینا چې د قبایلي سیمو 3,00,000 متاثره کورنیو مرسته کوي. نړیوال بانک مطابق چې د قبایلي سیمو د کډوالو د دې منصوبې تر لاندې په قبایلي سیمو کې د تحصیل په تبه د دوه کاله عمر ماشومان لپاره بنیادی د صحت سہولیات هم ورکړی کیږي. نړیوال بانک خپل بیان کې زیاتوي کډوال ته د امداد په فراهمۍ کې د شفافیت لپاره یو طریقې کار هم جوړ کړی شوی دی او یو غیر جانبدار فریق به د دې منصوبې کتنه کوي. د نړیوال بانک لاړخه د 500 میلیونه ډالرو منصوبې په اړه د قبایلي سیمو د پارلمان غړی شهابالدین خان وایي چې د کډوالو بیا بحالۍ لپاره دا رقم لږ دی، حکومت له به نور هم اقدامات اوچتولوي.
د کومه طریقې کار چې روان دی د مطابق په دې باندې 180 بلین یعنی شلکم 200 اربع روپۍ دا خرچه پی راځي او په دې کال کې وتا حکومت خود دي 100 اربع روپۍ. 80 اربع روپۍ د حکومت سره د دې گنجائش نه وشیدای کړی وي. نو دا په 80 اربع نه کیږي، دله چې کم از کم 100 اربع روپۍ نورې نه منظور شوي. 100 ولا په دې بجټ کې خود شوي او 100 ولا نورې نه خود شوي، دا ناممکنه ده.
د نړیوال بانک د خبر پاڼې په وینا چې کډوالو لپاره د بحالۍ منصوبه د ماضي په تجرباتو او په نړیوال سطح مکمل شوي د پروګرامونو تر لاندې جوړه شوې ده.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا وخت د مشال خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو به هم په دې سپو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلې شي. ورزو بل ریپورت ته د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پښتونخوا د کورونو چارو سیکرټر او د کرک ضلع ډیپټي کمشنر ته حکم کړی دی چې د غزله کې د تاریخي د اندوانو مندر شری مهراج سمدی زر تر زره په خپل اصلي شکل کې بیا ودان کړي او د دې خاص لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا د هندوانو لخوا د پاکستان د سپریم کورټ دا فیصله ستایل شو، ویل دي چې د اقلیتونو ټول عبادت خانې دې بیا ودانې کړي شي. نور حال د پیښور نظم خبریال شبیر احمد جان راکوي.
تیره ورځ د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پښتونخوا د کورونا چارو سیکرټري ارباب عارف، د کرک ډیپټي کمشنر شعیب جدون او د پاکستان مسلم لیگ لخوا د کشمیر ډلو سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی رمیش کمار ته وویل چې په کرک کې د دغه تاریخي مندر د بیا ودانۍ او خایس لپاره دی یو کارپو انجینیر یا آرکیټیکټ وټاکي چې دغه مندر په خپل اصلي حالت کې بیا جوړ کړی شي. د سپریم کورټ د دغه پریکړه په حق باندې د کرک ضلع ډیپټي کمشنر شعیب جدون مشال لیډو ته وویل چې وړاندنه دوی د دغه مندر په بیا ودانه کار پیل کړل دی ولی اوس په د سپریم کورټ د حکم تر مخه په خپل خصوصي شکل کې بیا جوړ کړی. مونږ په دې باندې چې کوم خاص د ډیزاین دی کار شروع کړی دی. امو وړاندې هم دې نه چار دیوالی راتاو کړی ده خو ولې اوس په سپریم کورټ په حکم باندې دې لپاره یو آرکیټیکټ سلاحکار ټاکو او د اوقافو محکمې ملګرو د هندو ورورولې غړو سره په ګډه به د دې نقشه جوړه کړو او په خپل خاص شکل کې به د دې بیا ودانی پیل کړو. خو ولې وړاندې هم د سپریم کورټ په حکم باندې مونږ په دې باندې کار شروع کړو او دې باندې ډیر کار شوی هم دی. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د کمشمیر ډلو او د هندوانو ډلو تنظیم مشر هارون سرب دیال مشال لیړو ته وویل چې باید په خیبر پختونخوا کې چې څومره هم د کمشمیر ډلو عبادت خانی دي هغه د تاریخي اساسه وګرځول شي او ټول د خپل حالت کې بحال کړي او د دې امنیت ته هم باوري کړي. پامل دا چې سمونه وړاندې په کر کې د مقامی کسانو او د هندو ورولې غړو ترمنځ د دغه مندر پزبکه په ملکیت باندې شخړه رامخته شوې وه. ولی د کرک ضلع ډیپټی کمشنر شیب جدین داوا کوي چې هغه شخړه د خبرو اترو د لارې هواره کړې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا 400 ضلع په شوخه در سیمه کې د تیرې خواوشایوي لسیز راهیسې د پوډرو نشې لوجې درې اتیا کسان وژل شوي دي. د نشې توکو د خرڅونکو خلاف د شوخه در لیمزو په سیمه کې یو غیر سرکاري تنظیم جوړ شوی چې غړي وای په سیمه کې په هر کور کې د نشو نه لږ تر لږه یو تن خامخا مل شوی دی. دوی وای دوی په خپل باندې حل ځلې کوي خو حکومت د لړکې هیڅ اګامونه نه دی پورته کړي. شانواز ترکزی د نور تفصیل سره.
په دغه نشي توکو کې پوډر، چرس، پیم او آیس په نوم د نشي مواد شامل دي چې د دغه نشو خرڅونکو او د نشي موادو په ضد د سیمو ولس یو تنظیم هم جوړ کړي. د تنظیم د هی ترقی سماجی بهبود و انسدادی منشیات یو مشر رابط خان حلیمزی مشال رډیو ته وویل
زما د تر زامنو چې امتیاز نامه و اوس وپات شوی دی هم د دې نشي د لاسه وپات شو. داسې بل د غرور ابراهیم نامه و هغه هم د دې نشي د لاسه وپات شو. داسې بل دغه مشر رورو مسافر نامه و هغه هم د دې نشي د لاسه وپات شو. 2005 پورې د دې تعداد 72 مړو اوس د دې تعداد 3 کسانو ته رسیدلې ده.
بیا مې د نوید حلیم زی سره خبرې وکړې نه هغه وویل
قانون کې کم نه او نه مشوره وته چې هغه دلته په دې علاقې کې عروج حاصل کړ چې هغه ته وایي آیسا د نن ورځې پورې د آیس خلاف دې انتظامی د هیڅ قسمه کردار ادا نه کړ.
او رابط خان حلیم زی زیاته کړه چې دغه پوډریانو په کورونو کې ډیر لوی غم دی او د هر کوره لږ تر لږه یو یو تن د دې نشو له وجې مړ شوی.
میډیکل کیمپ هم ولګاو درې میاشتې ما هغه کیمپ چلولی دی او 110 مریضان به ما مطلب دا دی داخلول په یو دغه باندې او هغې له به 12 ورځې ما علاج وکړو او ما 950 کسانو له په هغه وخت کې علاج کړی.
له دې وروسته مې د شوقدر حلیمزو د پولیسو د څوکۍ انچارج فقیر جان سره خبرې وکړې.
په دې میاشت کې ما تقریبا شپږ اووه کسان ونیول. منشیات فروش آیس پسې کوشش شروع دی مونږ خو چونکې د آیس په خپله پیژنم نه لا پوډریان خو په کلي پوډرس کې چې ته پونی مونی را پیدا کړی او پوډوس کې هغه خو غلوم باز غلوم.
او فقیر جان نه مې پوښتل چې دا نشي په کوم کوم لارو راځي نو هغه لارې مو تړلې دي او یا نه؟
بالکل لارې مو ته بند کړې چې پوسټونه مو تړل کړې. خپل کوشش کوو خو بد لارې خو ډېرې زیاتې کنه په ټول لارې نورې لارې فرج ان شاء الله مونږ به 80% 85% کار وکړو. دې کې څه کسان نن گرفتار شوي هغه په حوالات کې دي. درې څلور کسان چې دا جیل ته تللي دي.
د سیبولس لګیا دي چې د نشي توکو خرڅونکو په ضد ګام پورته کړي خو وايي حکومت دی باید د هغوی سره مرسته وکړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
دا مشال ریډیو دا.
نن د پیښور د وایلد لایف د ځنګلي ځناورو او مرغو د ادارې په ودانۍ کې ځنګلي حیات په اړه د پوهې پیدا کولو په غرض یوه ورځنۍ غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو کالجونو او یونیورسټو په لسګونو استادانو ګډون کړی و. د غونډې مقصد په صوبه کې د تعلیمي ادارو زده کوونکي د ځنګلي حیات یا ژوند په ارزښت پوهه کول دي. پیښور نه په دې حکله زموږ خبریال ځلاند یوسفزی نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا د وایلد لایف یا ځنګلي ځناورو او مرغو د ادارې چیف کنزرویټر صفدر علي شاه مشال رډیو ته وویل چې د دوی د دې غونډې هدف ځنګلي ځناورو او مرغو ته د راپېښو خطرونو او د هغوی د ژغورنې په اړه د کالجونو او یونیورسټو په استادانو کې پوهه پیدا کول دي، تر څو دغه استادان په خپلو ادارو کې زده کوونکي هم پوهه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د موسمیاتي بدلون سره سره په اولس کې د ناپوهۍ له وجې ځنګلي ځناورو ته ډېر زیان رسي.
په مختلف فورم باندې موږ خبرې کوو، ماشومانو سره کوو، بزرګانو سره کوو، ریلیجیس زموږ کوم لیډر دی سره خبرې کوو چې دا خبرې په خپل دغه کې راولي، خو زموږ د خلکو یو عادت جوړ شوی دی په لاره کې کارغو وینم به ګټه راولي وبې ولي کمار روانې به هیڅ نه ویلې، حالانکه ضروري نه ده چې کمار دې زهریله وي. خلک دا خپل فرض ګڼي چې ډنډه راولي هغه مړ کړي، حالانکه داسې ماران دي چې مطلب هغه ته د منګه خان وغیره کنټرول کوي، نو که ته مار ختم کړي نو موږ سره ویاسکې. په دغه آسپیکټ باندې موږ مختلف سکولونو کې زموږ اکسټنشن چکم پروګرام دی چې د خلکو موږ آگاهي پیدا کړو چې د دې سیزن الله تعالی دا سیزن اسې نه دی پیدا کړی، دا د یو مقصد لپاره پیدا شوی دی، د دې خپل یو ضروري اهم کردار دی.
د حیات آباد ډیګري کالج د زوالوجي یا د ځناورو د علومو اسسټنټ پروفیسر ناصر زاهد وایي چې زده کوونکي د ځنګلي ځناورو او مرغو په ژغورلو کې مهم کردار لوبول شي.
نو که موږ هغه ماشومانو ته د دې ځنګلي حیات په باره کې اویرنس ورکړو، نو ما په خیال زموږ لوی نه زیات هغه به په وړوکي لیول باندې ایون په خپل کلو په لیول کې باندې لکه څنګه تاسو د لیکچر د صفدر صاحب باور دو د مارخور دی دغه علاقو کې د تیتران دی فیزنس دی مختلف، کم از کم هغه ماشومان خپل لوی ته دا خو ویلی شي دا ما غلط طریقې سره مې رانی سي په کور کې ما بندوي.
د باجوړ سره تعلق درونکې ایسوسییټ پروفیسر ناموس خان چې دا وخت په پیښور ډیګري کالج کې د زوالوجي څانګې مشر دی وای چې په قبایلی سیمو کې د ځنګلي ځناورو او مرغو د ژغورلو لپاره کار د نشت برابر دی.
لکه دې اوبې د سکور فاټه کې تلل شي پولیټیکل د دې شنو شو خبر نه چې فیش څه ته وای، وایلډ لایف څه ته وای، یا ایجوکیشن څه ته وای، موږ خو په بل طرف روان یو. لکه زموږ سره باجوړ دی کالج سره خوړ دی کوئی دغه تاسو مولې کړه سبا جنریټر خلک راوړي او لګي او دا دغه کې دا د دې جدي جنریشن کې ګو دی واځي دا نه ما بډ چاته چې دا واځي فیشز نه خرابې د دې سم نور فلورا فانا دا زم ډېر خرابې بل زم دا واټر پويزن کېږي لکه دې چې ال جی فنجای نو زم ټول ثابت ایکو سیستم دې سره خرابې اوس لګر دې نه پولیټیکل جن خبر دی نه پی خبر دی نه خلک خبر دی نو دې لپاره سوشل اویرنس پکارې.
د خیبر پختونخوا د وایلد لایف ادارې تر مخه په ټول پاکستان کې د شتون لرونکو ځنګلي ځناورو او مرغو له 50% څخه زیات قسمونه یوازې په خیبر پختونخوا کې دي. زلان یوسفزی، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال ریڈیو، ستاسو خپل ریڈیو.
او اوس هم د نن ورځې د خبرونو په اخیرو شیبو کې یو وار بیا د عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډی زورو.
پاکستان ویلی په افغانستان کې د سولې مذاکراتو د جاري ساتلو فیصله به افغان حکومت او طالبان کوي. نننیزې خبرې غونډو ته د وینا په وخت پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیلالله وویل پاکستان د سولې په خبرو کې د یو سولهکار رول لوبوي. د قبایلي سیمې کرم ایجنسی حلقه ان اے اته دېرش امیدواران وایي باید انتخاب بی کمیشن د قومي اسمبلی په دغه خالي چوکۍ ژر تر ژره انتخابات وکړي. پرون په اسلام آباد کې د حلقې امیدوارانو د الیکشن کمیشن له چارواکو سره ولیدل او د ملک نور اکبر په وینا دوی له ټاکنو غوښتنه وکړه. د پاکستان ولسمشر نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لوی لارې د جوړولو کار پرانیسته وکړه. په دې موقعه مونون حسین وویل دغه لار به د قبایلي سیمو تر څنګ د افغانستان پر حالاتو هم مثبت اثر واچوي. د ترکمنستان ولسمشر وایي هیواد یې تیار دی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره همکاري ته دوام ورکړي. ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف نن په کابل کې ولسمشر شبانی سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل هیواد یې په افغانستان کې د ثبات په ټینګښت په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو په لور ټینګار کوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د افغانستان خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالي پېښې درې څلوېښت فیصده راکمې شوې دي. دا خبره د دې کمیټې مشر نجیب الله شریف نن خبریالانو ته په کابل کې وکړه. افغانستان ملي امنیت عمومی ریاست په خوست کې د احکامي ډلې لس غړو د نیول کېدو دعوه کوي. مشال ریډیو ته د ملي امنیت په اړه د جاسوسي بیان کې راغلي چې دغو کسانو په خوست کې وسوال ته وسلې ورکولې، ماینونه یې ښخول او د خوست کلبیس پر لاره پوځي او ملکي موټرو په حملو کې لاس درلود. د هلمند والي وایي چې د مسکرات ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې ولمه شپه او پرون سهار ولسوالۍ نیولي دي. د هلمند والي مرزا خان رحیمي دا رپورټونه رد کړل چې مسکره ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نیولې ده. د اروپایي ټولنې او لویدیځ بالکان مشران نن په وینا کې غونډه کوي او تمه ده چې د خبرو مهمه موضوع به د کډوالو مسله وي. د جرمني لومړۍ وزیره انګیلا مرکل او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره به هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د عراق د انبار ولایت د مرکز رمادي په شمال کې موټر بم چودنې د عراق دوه جګړو پوځي قمندانان وژلي دي. عراقي چارواکي وایي چې د انبار د امنیتو مسؤل قمندان جنرال عبدالرحمن ابو رغیف او جنرال سفین عبدالمجید له درو نورو سره په دې چاودنې کې وژل شوي دي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلې شئ. زه منور شاه سره د خپل همکارانو تاسو نه اجازه غواړم. پر رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.